السلام علیکم ستړي مشي ازادي رادیو اوري افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې یوې بلې یو ساعته پښتو خبرونه ته خراغلې خبرونه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استاذ وایي که څه هم طالبان په افغانستان کې د امنیت او ثبات په اړه غږیږي خو اوس مهال د دغه قول افغانان د فقر، بیکاری، د بشري حقوقو نقص په خصوصي حریم تیری با کیفیت زده کړو امنیت او رواني ارامۍ نن لرول عمل ضروري دي. نصیر احمد فائق رات سرګندونی پوروسوي کې په اهل تشیع او ګردو بریدو په خبرګون کې په خپل ایکسپانه لیکلي هغه زیاته کړي لبد مرغدار مناسب وضعیت ورستر بل د زیاتې دوه په حال کې دا په داسې حال کې چې تیرونه په کابل او مزار شریف کې بریدو نه چاودنه وشو عمل یو شمیر ملکی وګړو ته مرګ ژوبله واوخته. د عزیزي ګروپ مشر وایي په پاپ کې لدی چې پراتور کې 50 کلونو کې د افغانستان دننه د 10 میلیارد ډالرو په ارزښت پانګونه وکړي. میروایس عزیزي نن په خپل ایکسپانډ لیکلي دا پانګونه به د برېښنا تولید او انتقالاتو په برخه کې وي. هغه زیاته کړي د انرژي د تولید په برخه کې به 15 تر 16 میگاواټ برېښنا د تولید او د انتقالاتو په برخه کې د اقتصادي او سوداګریزو فعالیتونو د لاغړې دوه لپاره به د وسپنې پټلۍ جوړول د راتلونکو 50 کلونو پروګرام بنسټیز هدف وي. ښاغلی عزیزي دا هم لیکلي چې د دې پانګونې لپاره به لسل زر ډیرو کسانو ته د کار زمينه برابر شي او میلیونونه نور به یې لګټو په غیر مستقیم ډول برخه منشي. د عزیزي ګروپ مشر د دې پانګونې د پایل لپاره پر راتلونکي کې افغانستان ته د خپل سفر او مسؤولو چارواکو سره د خبرو اترو د پایل خبر هم ورکړه ده. د افغانستان لپاره د بریټانیا سفارت شارل ظافر په کابل کې د طالبانو له چارواکو یو شمیر خزینه فعالانو سره کتلی دي. رابرټ ډیکسن په یو پیغام کې چې په خپل ایکسپانډ یې خبر کړه لیکلي کابل ته د سفر امنیت شورا د ویشیویش پریکلیک د پلي کېدو لپاره د نورو ګامونو د اخیستو په خاطر ګټور وو. د بریټانیا د ډیپلوماټ په ورته وخت کې خوښي څرګنده کړې ده چې له خزینه فعالانو سره یې کتلی خو د په کابل کې د خپل لیدونکو کتنو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. طالبان بیا وایي د دوی د ریاست وزرا سیاسي مرسیال مولوی عبدالکبیر د بریټانیا له شارل ظافر سره د خبرو پر مهال له بریټانیا او نور نړۍ سره د مثبت تعامل غوښتنه راکړې ده. د افغانستان باسکټبال ویلچر ملي لوبډله سوال خپل سیالي سعودي عربستان لوبډله سره مسابقه کوي. دا لوبه به د کابل پر وخت د سهار 8 بجې پیل شي. د افغانستان باسکټبال ویلچر لوبډله د آسیایي او اوقیانوسي سیالیو په ترڅ کې خپل لومړی لوبه کې نیوزیلند ته وا او یاد ود دیرش پر وړاندې ماته ورکړه. دا لوبه د تایلند پلازمینا بنکاک کې کیږي. د افغانستان سره په ګروپ کې د فلیپین او د متحده عربی اماراتو لوبډله هم شامل دي. د پاکستان د سترې محکمې د یو قاضي اعجاز الاحسن استعفا د جمعې په ورځ ومنل شوه. دا د پاکستان د عمومي انتخاباتو په درشل کې د سترې محکمې دویم قاضي دی چې استعفا کوي. د سترې محکمې د بل قاضي محمد مظاهر علي اکبر نقوي استعفا د پنځشنبه په ورځ منظوره شوې وه. ټاکل شوې چې د پاکستان عمومي انتخابات د فبروري په 8 وشي. او اسرائیل له قطر سره موافقه وکړه چې په غزه کې د هغو برمته شویو کسانو ته درمل ورسول شي چې له حماس سره دي. حماس ډله د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د اسرائیل صدر اعظم دفتر پرون په یو بیان کې وویل چې دا درمل به په راتلونکو څو ورځو کې انتقال شي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم په غزه کې تر سلو ډیر کسان برمته شته. دوی وروسته تر دې برمته شول چې د اکتوبر په 1 د حماس وسلوال د اسرائیل جنوب ته داخل شول او هلته یې عملیات وکړل. ازادي رادیو ته وګیاست. داسې مهال چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د داعش د لمنځه وړو خبره کوي، پاکستان ادعا کړي چې په افغانستان کې روزل شوي داعش وسلوال یې نیولې دي. خو په افغانستان کې دننه د داعش روزل کېدل څومره قوي احتمال دی؟
داعش په افغانستان کې نه قومي او نه مذهبي بیزدري. دا یو هغه توریستي ډله چې د افغانستان د پولو نه د باندې جوړه شوې.
کونړ ته له پاکستانه راستانه شوي افغانان له بیلابیلو ستونزو سره لاس او ګریوان.
خو تر اوسه ګورنګ راغلی چې سره کوم مرسته نه کړې او د سرپناه ځایونه خو اوس داسې دي چې یو بل سره ډېر یو یا کاکا او یا بل او یا بل
او د نورو موضوعاتو ترڅنګ به دا هم واوري چې په یمن کې د هوتیانو پر ضد د امریکایي او برېټانیي ځواکونو تر عملیاتو وروسته هوسی اغیانو د جمعې په ورځ د ځوابي برید خبرداري ورکړه.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
څارمو په خیر زومید زهیر مالک. پاکستان ادعا کوي چې د داعش خراسان څنګه داسې کسان نیولې دي چې د افغانستان په پکتیا کې نظامی روزنه لیدلې ده. داعش خراسان څنګه تیرونه په کابل کې د دوه چاودنو مسولیت ومانه ورسره تر دې چې طالبانو کابل نیولې ده. د ډلې د ډیرو بریدونو مسولیت په غاړه اخیستی دی. که څه هم طالبان وایي چې داعش ډلې تر ډیره ځپلې ده، خو روسي حملو ته په کتو داسې ښکاري چې په افغانستان کې دننه د دې ډلې ګواښ لا هم په خپل ځای دی. دوه اونۍ وړاندې د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد په یوه خبري غونډه کې دا وکړه چې په افغانستان کې د داعش فیصدي د داعش وسلواله ډلې بریدونه 90% کم شوې دي. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
پاکستانی چارواکي وایي چې د داعش خراسان څنګه دوه تنه چې احتمالا ځان وژونکي بریدونه یې کول نیولې دي. په خیبر پښتونخوا کې له ترهګرۍ سره د مبارزې ادارې پرون وویل دا کسان د استخباراتي اطلاعاتو په اساس پېښور ته نږدې ونیول شول. د دې ادارې په بیان کې راغلي دي چې نیول شوي کسان په پکتیا کې د انتحاریانو د روزنې له یوه مرکزه فارغ شوي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. پاکستاني چارواکي وایي چې د عملیاتو په ترڅ کې دوی د ځان وژونکي برید دوه واسکټونه، څو دانې لاسي بمونه او یو تومانچه ترلاسه کړي دي. په بیان کې راغلي دي چې دا مشکوک کسان دې ته چمتو شوي وو چې یو شمېر پاکستاني سیاستوال په نقشه کړي. له نږدې دوه نیمو کلونو راهیسې چې طالبانو کابل نیولی دی، داعش خراسان څنګه په افغانستان کې د یو شمېر وژونکو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په روسیه کې د ډلې تیر شنبه د کابل په دشتي برچی سیمه کې چې عمدتاً پکې هزاره ژوند کوي لږ تر لږه 15 تنه ووژل او 15 نور ټپیان کړل. د سیشن بي پورس بیا دی ټلی د کابل په ختیس کې د طالبانو په وینا درې تنه ووشل او څلور تنه ټپیان کړل. که څه هم طالبانو مخکې ادعا کړې وه چې تر ډیرو یې داعش ډله ځپلې، خو لا هم د دې ټلی تهدید په افغانستان کې شته. د پوځي چارو کتونکي احمد خان اندړ د دغه ګواښ په اړه ازادي راډیو ته وویل
داعش په افغانستان کې نه قومي او نه مذهبي بیز لري. دا یو هغه توریستي ډله چې د افغانستان د پولو نه د باندې جوړه شوی او هلته باید تعقیب او د کنټرول اندراشي. واضح خبره چې د افغانستان پولو ته په کتو چې ټول په وچه کې دي، داعش کولی شي چې په افغانستان کې او د سیمې وادو کې امنی وکړي.
د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د پنځم به پروز راپور ورکړ چې د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده د داعش د ځپلو لپاره د اسلام آباد ته همکاري غوښتنه کړې ده. د دې راپور پر بنسټ اخونزاده دا خبره د جمعیت علماء اسلام د ډلې له مشر مولانا فضل الرحمن سره د کتو پر مهال وکړه. فضل الرحمن افغانستان ته له نږدې وی اونې سفر وروسته پرون پاکستان ته ستون شو. پاکستانی چارواکي په داسې حال کې د داعش د دوو تنو د نیولو خبر ورکوي چې اسلام آباد تور پوری کوي چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې غړي په افغانستان کې شته. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې زهره بلوچ د پنځشنبه پر ورځ یو ځل بیا د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې پر ضد لاس په کار شي. طالبانو ویلي چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو هیوادو پر ضد استفاده وکړي. که څه هم طالبانو ویلي دي چې د ترهګرو ډلو ملاتړ نه کوي، خو د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو مشر مایکل مکال د پنځشنبه په ورځ طالبان تورن کړل چې د القاعده په ګډون د یو شمېر ترهګرو ډلو ملاتړ کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان په یو شمېر خارونو کې د طالبانو حکومت لخوا د نجونو او ښځو د نیول کېدو په دوام د شنبهای ارغوانی خوځښت د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په تور د نجونو او ښځو د نیولو په غبرګون کې ویلي دا کار نه یوازې د افغان ښځو له بنسټیزو حقونو سرغړونه ده، بلکې د هغوی پر وړاندې یو جرم دی. د خوځښت پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې باید د طالبانو کړنې وغندي او د ازادۍ او برابرۍ په مبارزه کې د افغان ښځو ملاتړ وکړي. دوه ورځې وړاندې د طالبانو یو چارواکي ومنله چې د بد حجابۍ په تور د کابل او یو شمېر نورو ښارونو کې یو شمېر ښځې او نجونې نیولې، خو له لنډ ځان وروسته بیرته خوشی شوې دي. تفصیل پرې راپور کې واوري.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د بد حجابۍ په تور د ښځو او نجونو د نیول کېدو د خبرګونونو په دوام د شنبه هاي ارغواني غورځنګ وایي د طالبانو دغه کړنې نه یوازې د افغان میرمنو له بنسټیزو بشري حقونو څخه سرغړونه ده، بلکې د دوی په وړاندې جرم دی. د شنبه هاي ارغواني غورځنګ د جمعې په ورځ د ویلامي په خبرولو سره وویل د طالبانو د دوی پټکو د ظالمانه عمل د ښځو د کنټرول او ځپلو او د هغوی د حقونو عدالت او ازادي د لمنځه وړلو کاره هڅه ده. د دې لامینه مخی طالبان د دې حکم په پلي کولو سره دا پیغام ورکوي چې د ښځو بدن او انتخابونه په دوی پورې اړه نه لري او دا د دوی د بیان او نظر د ازادۍ له حق سره ښکاره ظلم دی. یاد غورځنګ له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو حجاب وغندي او د افغان ښځو د ازادۍ او برابرۍ په مبارزه کې د هغوی ملاتړ وکړي. د افغانستان د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې وایي د طالبانو لخوا د ښځو انجونو نیول لا هم دوام لري. د ښځو د حقونو یوې فعالې مسعودې کوهستاني ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښځو پر نیول کېدو اندېښنه وښوده او ادعا یې وکړه چې طالبانو د خیرخانې لی سیمې یوه شل کلن نجلۍ د حجاب په درلودو سره سره نیولې ده.
زموږ د ګاونډي لوري بوتله سواد نه درلود، ان د جمهوریت په وخت کې هم حجاب کوو او همغه سنتي او لوی جامې اغوستلې. د کورنۍ وضعیت یې ډېر خراب دی، نه پوهېږي چې څه وکړي، هڅه کوي چې پیدا یې کړي. په خیرخانه کې له کوره وتلې وه او د ټولو خلکو تر مخې په موټر کې بیولې وه. خلکو ترې پوښتنه کړې وه چې څه ګناه یې کړې. دې خو حجاب هم کړی خو دکاندارانې هم وهلې دي.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله مینه رفیق وایي چې اوس د ښځو پر وړاندې د طالبانو د کړنو لړۍ ولایتونو ته هم پراخه شوې ده. نوموړی ازادي راډیو ته زیاته کړه،
اول تما در کابل بود، آل در دیگر شهر،
دا پخوا یوازې په کابل کې وو خو اوس په کندوز، تخار، هرات او مزار په ولایتونو کې هم پیل شوی چې ښځې راټولوي. موږ حتی حق نه لرو چې د خپلو جامو رنګ خوښ کړو. څه ورسېدې ته چې ښوونځی او د بیان ازادي وغواړو، دوی د اسلام په نوم پر مخ ځي او طالبیزم را جوړوي.
تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یونما ویلي وه چې په افغانستان کې د واکمنو چارواکو لخوا د اسلامي حجاب د نه مراعتولو په تور د ښځو او نجونو په خپل سري نیولو له امله خورا اندېښمن دی. یونما د پنجشنبې په ورځ په دې اړه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي داسې اسناد یې ترلاسه کړي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت کسانو د روانې جنوري له لومړۍ نیټې څخه په کابل او دایکنډي ولایتونو کې د بد حجابۍ په نوم یو شمېر ښځې او نجونې نیولې دي. یونما د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی روزا اوتنبایوا په حواله لیکلي چې د فزیکي تاوتریخوالي په ګډون اجباري اقدامات ښځو په ځانګړې توګه افغان ښځو او نجونو لپاره سپکاوی او خورا خطرناک دي او توقیفونه یوه ستره بدنامي له ځان سره لري چې افغان میرمنې له خطر سره مخ کوي. یونما په مستقیم ډول د امر بالمعروف او نهي عن المنکر له وزارت او نورو طالب چارواکو څخه د دغو ښځو او نجونو د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت وایان ذبیح‌الله مجاهد د یونما دغه اندېښنه بې ځایه بللې. نوموړي مخکې د افغانستان یو شمېر کورنیو رسنیو ته ویلي وه یوه ډله میرمنې چې د ده په وینا له هېواده بهر ځینو کړیو لخوا په کابل او ولایتونو کې د بې حجابۍ د ترویج لپاره استخدام شوې وې ونیول شوې او تر سپارښتنې وروسته خوشي شوې دي. طالبانو د روان کال د مرغومې میاشتې له یولسمې نېټې راهیسې د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې د بد حجابۍ په تور د نجونو او ښځو نیول پیل کړي او په دې وروستیو کې له یو شمېر ولایتونو څخه هم د ښځو او نجونو د نیول کېدو راپورونه خپاره شوي دي. په همدې حال کې د ښځو د نیولو پر وړاندې بېلابېلو ملي او نړیوالو سازمانونو او د ښځو اعتراضي خوځښتونو تند غبرګونونه ښودلي دي. د طالبانو حکومت پر ښځو او نجونو د تعلیم، کار، تفریح او نورو ټولنیزو، سیاسي او کلتوري فعالیتونو د بندیزونو د لګولو سره سره ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. دا سیده چې ظاهراً د ښځو، مدافعینو، د بشري حقونو سازمانونو او ډېرو اسلامي هیوادونو لپاره هم د منلو وړ نه ده.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
کونړ ته له پاکستانه راغلي افغانان وایي کار روزګار او سرپناه نه لري او له همدې امله له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي. دوی دا هم وایي چې په تورخم کې د راتګ پر مهال ورته د مرستو ورکولو کارتونه ورکړل شول خو له ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. دوی له قوله په پاکستان کې ژوند او کار روزګار خو په پاکستانی حکومت ناڅاپي راوویستل او هلته یې په خلکو د پور په ګډون هر څه پاتې شول او تش لاس خپل وطن ته راغله. ورسره دی چې طالبانو د تیر کال په وروستیو کې له پاکستان په بخنې د پاکستانی حکومت د تیر کال په وروستیو کې له خپل هیواده د افغانانو اجباري اخراج پیل کړ. د شمیرو له مخې له نږدې نیم میلیون ډیر افغانان خپل وطن ته راستانه شوي دي خو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې دوی له مختلفو ستونزو سره لاس او ګریوان دي چې لوی ناروغۍ او ترخوایي سرپناه ده چې په ژمي کې دوی یو کورنۍ له بیلابیلو ستونزو او ناروغیو سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې د دوی افغانانو راتګ د افغانستان اقتصادي وضعیت چې لاله وړاندې په بحران کې و له یو بل ګواښ سره مخامخ کړی دی. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
کونړ ته له پاکستان راغلي کډوال وای په تیرو شاوخوا څلور لسیزو کې چې په کوزه پښتونخوا او د پاکستان په سند او پنجاب کې کومه خواري کړې و ځانونو ته یې ژوند او کاروبار برابر کړی و هغه ټول په یو میش کې ترې پاکستانی حکومت تالا ترغه کړ او دوی خالی لاسونه له ډیورن کرخې راواړول. شولتن ولسوالۍ ته دوه تنو راستنو شو کډوالو محمد داوود او جمیل ازادي راډیو ته وویل
هلته پاکستان کې مونږ چا خپل کاروبارونه او څوک په دوکانونو باندې چا مزدوري نه کولی چا څه کول مونږ خپل ژوند زندگی سره تروانه کړی و. ډیر د سیده چې چا نه خپل کاروبار یا دکان یا چا ته پرخې یا نه پرخې څوک نیول او تاڼه کې پروت همداسې نور بس را پاتې دي ورته پاتې دي نه څه چې دي هغه څه بلته پاتې دي. مونږ سره اولنې مرسته شوې ده دغه تورخم کې چې راغلي و نور یا کارډونه راکړه وي تاسو سره ولسوالو کې مرسته کېږي نه کرتي انجینران راغلي و زمونږ نومونه سب کلی دي خو تر اوسه پورې دی راغلی چې سره کوم مرسته نه کړي او د سرپناه ځایونه خو اوس داسې دي چې یو بل سره دیری یا کاکا یا بل او یا بل هغو سره وخت تېره و ګندې سرپناه ځایونه هم نشته.
د پاکستان حکومت لخوا په زور راوستل شوي افغانان شکایت کوي چې په دې سوړ ژبي کې د سرپناه او کار روزګار نشتوني جون نور هم تریخ کړی دی. قاری فضل الله راته ویل دلته له ډیرو مشکلاتو سره مخ دي او تر اوسه داسې کومه مرسته ورسره نه ده شوې چې په برکت اوسنۍ ستونزې حل شي.
ترخم چې کله راوختو مونږ ته کارتونه جوړ کړل او بیا دا غي نرستو چې کوم کارتونه مونږ ته راکړل چې مونږ ته ویل چې دا به تاسو ته جلال آباد کې کومې موسسي سره جمع کوي یا به تاسو زنګوي مونږ کارتونه ویوړل جمع کړل تر اوسه پورې مونږ سره نه کومې موسسي مرسته کومه او نرابانی چا غم غرض لرلی دی خو ډیر زیات مشکلات او ډیر تکلیف دی یخنی دی یو طرف ته او بل اقتصادي مشکلات ډیر زیات دی.
ټول راستانه شوی یا پوزور له پاکستان رابستل شوی افغانان لمرستندوی ادارو غواړي چې باید د پاکستان په ځای د هیواد په دننه کې ورته د کار روزګار او سرپناه برابرولو غم خوري څو په خپل وطن کې آباد شي او بیا کډو تړلو ته اړ نشي. د سرپرست حکومت مسولین هم د دغه راستنو شو کورنۍ ستونزې منی وای تر خپل وسې حکومت افغان سوداګرو خیریه ټولنو او یو شمیر مرستندوی ادارو لاسنیوي کړي او کوخخ کوي چې نور سانتیاوی هم ورته چمتو کړي. پاکستانی چارواکو د تیر زیږدیز کال د اکتوبر لومړۍ نیټه په ښکارا د بی اسناد او افغان کډوالو د اجباري اخراج لړۍ تیزه کړې ده خو د یاد هیواد امنیتی ادارو ته د ټولو افغان کډوالو زورولو نیبولو او ترې د پیسو او مالونو اخستلو بهانه برابره شوې ده. د ځایي خلکو په وینا چې داسې هم پیښ شوي چې پاکستانی پولیسو او د نورو امنیتی ادارو کارکونکو هغه پښتانه هم نیولي او له ډیورن کرخې راړولي چې اصلي د کوز پښتونخوا اوسیدونکي دي. که څه هم چې افغان سرپرست حکومت د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونو او نړیوالو ټولنو د پاکستان د سرپرست حکومت لخوا په اجباري او کم وخت کې د افغانانو د راوستلو غندنه کړې او له یادو چارواکو یې غوښتي دي چې دغه کډوالو ته دي نور وخت هم ورکړي خو پاکستان وایي چې په خپل پریکړه ولاړ دي او دې لړۍ ته به دوام ورکړي. تر اوسه پاکستان له ډیورن کرخې نږدې 1500 افغانان په زور راړولي دي.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
په یمن کې د هوتیانو پر ضد د امریکایي او برېټانیایي ځواکونو تر عملیات وروسته هوتی اغیانو د جمعې پر ورځ د ځوابي برید خبرداری ورکړ. بلخو ریاض او قاهرې اندېښنه ښکاره کړې چې جګړه پراخه نه شي. واشنگټن بیا وایي هالنډ، آسترالیا، کاناډا او بحرین د دې عملیاتو ملاتړ کړی دی. تفصیل دې راپور کې واوري.
سپینه ماڼۍ وایي واشنگټن دا نیت نه لري چې په یمن کې جګړه وکړي، خو که چېرته هوسی اغیانو په سره سمندرګي کې بریدونو ته دوام ورکوه په نورو اقداماتو به لاس پورې کړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی پرون ویل چې هیواد په یمن کې هیڅ راز جګړې ته لیواله نه دی او ولسمشر بایدن هڅه کوي چې د دې جګړې د پراخېدو مخه ونیسي. بل لور ته حوثیانو خبرداری ورکړ. د دوی د پوز ویان یحیا سری پرون وویل چې د امریکا او برېټانیا برید به بې ځوابه پاتې نشي. د یمن په صنعا کې پرون په زرګونو یمنیانو هم د امریکا او برېټانیا پر ضد شعارونه ورکړل. د راپورونو له مخې د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا وړ مشپړ د یمن په بیلابیلو سیمو کې په شپاړه ځایونو بمباري وکړه. حوثیان بیا وایي چې درې اویا حملې شوي دي چې پکې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان دي. د نومبر له میاشتې را په دې خوا حوثي یاغیان په سره سمندرګي کې تجارتي بیړۍ په نقشه کوي او وایي چې دوی به په دې ډول له اسرائیل څخه د غزې د جګړې غچ اخلي. خو تر دې دمه حوثیانو بیا بیا هغه کښتۍ په نقشه کړې دي چې د نورو هیوادونو بیرغونه پرې رپیږي. واشنگتن دا شک څرګندوي چې له حوثیانو سره په دې بریدونو کې ایرانیان استخباراتي اطلاعات شریکوي او دې یاغیانو ته وسلې چمتو کوي. د یمن گاونډي سعودي عربستان چې له 2015 کال راهیسې پر حوثیانو د هوایي بمباریو د کمپاین مرشي کوله اوس د زغم او د تاوتریخوالي د نه پراخېدو غوښتنه کړې ده. د اسوسییټډ پریس اژانس راپور له مخې ریاست چې له ایران سره اوس اړیکې ښه سوي دي نه غواړي چې دا روابط خراب شي او په ورته وخت کې نه غواړي چې په یمن کې د حوثیانو او په تبعید کې د یمن د حکومت ترمنځ اور بند مات شي. مصر هم چې له سعودي عربستان سره ډېر ښه روابط لري د بریدونو ته اندېښنه ښکاره کړه او پروند مصر د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې څرګنده کړه چې هیواد دې ته اندېښمن دی چې په سره سمندرګي کې له دې بریدونو سره جګړه پراخ نه شي. د امریکا د هوایي ځواکونو د قماندي مرکز ویل دي چې دوی په یمن کې د دې بریدونو پر مهال د حوثیانو د قماندي او کنټرول پر مرکز د دوی د وسلو په زیرمتونونو او د هوایي مدافع پر سیستم تمرکز وکړ. بریتانیا ویل چې د دوی ځواکونو د بنی په سیمه کې هغه ځای ووبشت چې حوثیان تر درون البته الوسوي. همدارسه د عباس په سیمه کې هغه ځای ووبشت چې له هغه هم بي پيلوټ البته کې پورته کیږي او کروز توغندي توغول کیږي. تر دې بریدونو وروسته د تیلو بې په نړیوالو بازارونو کې 4% لوړې شوې. راپورونه مرکه او اوریدونکي
یالا بیلو نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه ځینې مطالبه پاره کړي چې د یوشمیر لنډیزې لاجملان ده.
یوشمیر نړیوالو آنلاین او چاپی رسنیو په کابل کې په وروستیو 14 ریپورتونه او معلومات خپاره کړي. لا دې جملې ډیجیټل ژورنال د پنځشنبه د ورځې د 14 پاره چې د چارواکو په وینا لکتر لګ دوه کسانی وژلو د ماشومان او خزو په ګډون دیار لسنور ټپیان کړل ریپورت خپور کړي. خبرونه وايي دا په یو ونې کې د کابل په دشتي برچ کې دویمه 14 ده. تر دې مخکې د تیرې شنبه په ورځ دغلته د سپرلیو په یو بس موټر کې 14 لکتر لګ 15 کسان وژلو او 15 لسنور ټپیان کړي وو. د داعش وسلوالې ډلې د هغې برید مسولیت پر غاړه اخیستی وو. ډیجیټل ژورنال په دې ریپورت کې په 2023 میلادي کال کې یو لړ نورو هغو بریدونو ته هم اشاره کوي چې پکې د افغانستان شیعه وګړي په نخښه شوي او پړې د داعش وسلوالې ډلې منلي. یاهو نیوز هم د پنځشنبه د ورځې د 14 پاړه په یو خبری ریپورت کې د دشتبرشي د پیښې د یو عیني شاهد عاقل رضایی لخلي ویلي کته هم دوی تمه لرله چې د طالبانو په واکمنۍ کې به دا ډول بریدونه پای ته ورسیږي، خو په تیرو دوه نیمو کلونو کې د سیمې اوسیدونکو بیا بیا په داسې پیښو کې وژل کیږي. نو موري زیاته کړي د خپل ژوند پاړه اندېښمندي نه پوهیږي ولې وژل کیږي او چاته شکایت وکړي. په ریپورت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامه هغه غوښتنې ته اشاره شوې ده چې د افغانستان له واکمنو طالبانو یې د افغانستان د شیعه مذهبي اقلیت ټولنې د خوندیتوب لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه کړې. له برتانیا خبریدونکو د نېشنل په نوم آنلاین خبرونه په افغانستان او ایران کې د خصو د وضعیت په اړه د سکاټلند د پارلمان د غړي جوانا چيري لیکنه خبره کړې ده چې پکې په ایران او افغانستان کې د خزو په وړاندې د دې هواد د واکمنو پر اقداماتو نیوکه شوه. د افغانستان په اړه لیکوال وایي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ راهیسې د ډلې تر 500 زیات داسې فرمانونه ورکړي چې په ویناي د خزو حقونه یې ترې اخیستي. په لیکنه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ځانګړي گزارشګر ریپورتونو ته اشاره شوه چې پکې افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو د زده کړو او خزو د کار د مخنیوي په شمول د خزو د اسادۍ په پرلپسې محدودولو اندېښنه خوده لري. په لیکنه کې ټینګار شوه چې نړیواله ټولنه د افغانستان او ایران کې د واکمنو حکومتونو لخوا د خزو په وړاندې دا ډول چلند د جنسیتي اپارتاید یا جنسیتي تبعیض په توګه په رسمیت وپیژني.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تدیرو نور سوند سره په افغانستان کې د خلکو یو لوی مشکل چې تر ډیره پورې سره ټکوي د انټرنیټ نشټواله، یا هم د انټرنیټي بایو پورته کې د لو د کیفیت ټیټواله ده. دا یوازې یو سو محدودې سیمې نه دي، خو ځینې داسې سیمې شته چې خلک وایي حتی هیڅ انټرنیټ نه لري. له دوی یو د غزنی د اجرستان ولسوالۍ ده چې اوسیدونکي وایي انټرنیټ نه لري. دوی له قوله د ټولې ولسوالۍ اوسیدونکي له یوې شخصي وای فای ګټه اخلي او نور نه هلته هیڅ ډول انټرنیټي خدمات نشته. تفصیلی په دې راپور کې واوري.
د غزنی اجرستان ولسوالۍ په مرکز بازار کې د یو سوداګریز مارکیټ په یو دکان کې یو شمیر کسان سره راټول دي. دا کسان له یو شخصي انټرنیټي وای فای څخه کار اخلي ترڅو په نړۍ کې له خورو ورو مسافرو سره خبرې وکړي، خپل تحصیلي اسناد ولیږي او یا ځینې نور کارونه په خلاص کړي. شاوخوا دیرش کلن فعال ځوان سردار ولی هیوادوال هم دلته راغلی چې له دغه انټرنیټي وای فای څخه کار واخلي. دی وایي نور نو په ټوله ولسوالۍ کې هیڅ انټرنیټ نه لري.
دا یو شخصي وای فای ده، یو جبی انټرنیټ په 200 افغانۍ باندې ورکوي. دا کسان د اجرستان ولسوالۍ لاره لاره منتیکو څخه مرکز بازار ته راځي، هم دا شخصي وای فای کاروي ترسو ل خپل مسافر سره اړیکه ونیسي. نو د اجرستان د خلکو ارزو او تقاضا هم دا د دولت څخه، مخابرات وزارت څخه او پسنګ له شخصي شرکتونو څخه چې په اجرستان کې مخابراتي پای ورته پال کی.
د شاغلی هیواد وال په باور چې د اجرستان د خلکو اقتصادي وضعیت زیات خراب دی، د نسی کولای چې خپل مسافر سره ټلیفوني اړیکې ټینګ کړي. هم دا انټرنیټ ته چې د اور باندې ور سره ژغېږي، خو د انټرنیټ کمزورتیا لامل بیا هم ژغ یو تر بل په سختۍ سره رسیږي. دلته ټوجي انټرنیټ کار کوي دومره سلو دی چې په یو ساعت کې یو ژغیز کلیپ ناستول کیږي.
دغه یو وایس تقریبا په یو ساعت کې هم دغه یو وایس میسج می هم تا ته درولېګه. نو دلته د جی انټرنیټ کار کوي خو ډیر کمزوري، ځکه د اجرستان خلک زیات هم دغه شخصي وای فای استفاده کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی ولایت کې اوس مهال یو دولتي او څلور خصوصي مخابراتي شبکې فعالیت لري چې د غزنی مرکز تر څنګ د اتلس ولسوالیو خلک له خدمتونو څخه شکایت کوي. خو په دې کې داسې ولسوالۍ هم شته چې هیڅ ډول انټرنیټي خدمت نه لري چې یوه یې هم اجرستان ده. دا دغه ولسوالۍ اوسیدونکي د انټرنیټ له نشتوالي شکایت کوي، خو وایي هر ورځ په شخصي او کمزوري انټرنیټ باندې ډیرای پیسې مصرفیږي او سم کار هم نه کوي. دا چې په اجرستان ولسوالۍ کې یو شخصي وای فای څخه پرته نور هیڅ ډول انټرنیټي خدمت نه نسته، نو لسنې په دې برخه کې د طالبانو حکومت او مخابراتي شبکو څخه د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. په غزنی کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي مسولین هم په دې برخه کې د خلکو ستونزې مني او وايي د مخابراتي شبکو د غوره خدماتو په اړوند یې هڅې پیل کړې دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي رئیس مولوی عبدالولید طیب احمد په وار وار ازادي رادیو ته ویلي چې د مخابراتي شبکو د انټرنیټي کیفیت او هم د مکالماتي خدماتو په برخه کې په بهتري ټینګار کوي، خو له بعد مرغ چې تر اوسه پورې لا هم کیسه پر خپل ځای پاتې ده.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال ورکړ چګلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ډیر مننه چې ازادي راډیو اوري او زموږ خبرونه تعقیبوي. د ازادي راډیو خبرونه اوس سلیروي ساعت شوې دي. زموږ خبرونه پر راډیو هم سلیروي ساعت اوري او ترخوا زموږ په پاڼه هم ساتي پچو پاړ کې سلیوری سات از مو پروگرامونه از مو په پانه هم په ژوند دی باندې اوریدل شي. که چیرې تاسو نه کوم پروگرام مس شوی وي یا دا چې تاسو نه یې اوریدل او د هغه مینوال یا سه هم غواړي په تکراری شکل بیا اورید، ازادي رادیو د وی پانه د نه خبرونه جدول ته ولاړ شي. د هاري ورځې خبرونه د اونۍ پوغدو کې تاسو وغواړي هلته منتلې په ډیر اسانۍ سره ورته لاسرسي پیدا کولای شي. ازادي رادیو .com زموږ آدرس دی. د ازادي رادیو ټول مطالب په خبریدونکو مطالب چې په رادیو کې خبريږي هلته په لیکلي ډول باندې خوندي دي. اوشته د ازادي رادیو او شمیر خبرونه اوس زموږ په ټولنیزو رسنیو کې هم ژوندۍ خبريږي، یوټیوب، فیسبوک، ټویټر، انستاګرام او تر خوای زموږ ویب پاڼه هم د ځینو ویډیو غانو درلودونکي. ډیر مننه چې راسره یاست. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو لنډیز واوري. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي وایي که څه هم طالبان په افغانستان کې د امنیت ثبات په اړه غږیږي، خو اوس مهال د دله قول افغانان د فقر، بیکارۍ، د بشري حقونو نقص، په خصوصي حریم تیری، با کیفیت زده کړو، امنیت او رواني ارامي نه لرلو له امله ځوريږي. نصیر احمد فایق د څرګندونې په وروستیو کې په اهل تشیع وګړو د بریدونو په غبرګون کې په خپل ایکس پاڼه لیکلي. د عزیزي ګروپ مشر وایي په پام کې لري چې پراتونکو پنځو کلونو کې د افغانستان دننه د لس میلیارد ډالرو په ارزښت پانګونه وکړي. میرویس عزیزي نن په خپل ایکسپانډ لیکي دا پانګونه به د برېښنا تولید او د انتقالاتو په برخه کې وي. هغه دا هم ویلي چې د پانګول لارې به سل زرو نه ډیرو کسانو ته د کار زمینه برابر شي او میلیونونو نور ته به په غیر مستقیم ډول ګټه ورسیږي. د افغانستان لپاره د بریټانیا سفارت شارل ظفیر په کابل کې د طالبانو له چارواکو یو شمیر خزینه فعالانو سره کتلې دي. رابرټ ډیکسن په یو پیغام کې چې په خپل ایکسپانډ پرون خبر کړل لیکلي، کابل ته سفر د امنیت شورا د 22 پریکړه لیک د پلي کېدو لپاره د نورو ګامونو د اخیستو په خاطر ګټور. تمر د افغانستان باسکټبال ویلچر میل لوبډله سوال خپل سیالي سعودي عربستان لوبډلې سره مسابقه وکړي. د لوبډله د کابل په وخت سهار په 8 بجو پیلېږي. د پاکستان د ستره محکمې دی او قاضي اعجاز الحسن استعفا د جمعې په ورځ ومنل شو. د پاکستان د عمومي انتخاباتو په درشل کې د ستره محکمې دویم قاضي دی چې استعفا ورکوي. د ستره محکمې د بل قاضي محمد مظاهر علي اکبر نقوي استعفا د پنځشنبه په ورځ منزور شوې و. او اسرائیل له قطر سره موافقه کړې چې په غزه کې د هغو برمده شویو کسانو ته درمل ورسوي چې له حماس سره دي. د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس ډله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر پرون په یو بیان کې ویل چې دا درمل به په راتلونکو څو ورځو کې انتقال شي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم په غزه کې تر سلو ډیر کسان برمده شته. دوی وروسته تر دې برمده شوي چې د اکتوبر په اومه د حماس وسلوال د اسرائیل جنوب ته داخل شول او هلته یې عملیات وکړ. مننه. اوس د ازادي رادیو اونیز خبرونه تاندې څنګه واوري.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. هیله ده روغ او خوشاله به وي. دا اونۍ په دوو مهمو موضوعاتو خبرې کوو. لومړی به واورئ چې ولې ځینې ځوانان د خپل شخصي ژوند مسایل ټولنیز کوي او د دې کار پایلې څه کېدلی شي.
پوه نه سي دا موضوع د دې وړ نه ده چې زه په ټولنیزو رسنیو کې نشر کړم او خلکو چې تبصرې په واورم یا یې ووینم.
کېدای سي وننګول سي، کېدای نه د کورنۍ.
ورپسې په دې غږېږو چې څنګه یوه ژبه زده کېدلی شي. په دې اړه به د ځوانانو او خون کو خبری او تجربه هم واوری.
والا ډیر کورسونه مې تعقیب کړی دي، خو ایس زکی غنه وخت خبر دي.
یو میاش دو میاش تل توي بیا بیرته خوشکی بل سیستم تزي.
بل شاګردان وای چې ولا ما څلور میاشتې ولې پنځه میاشتې ولې ولې مزنه شو. یو جبز د کول یا هر یو علم دومره کم وخت کې نشي زده کول.
نن سبا چې ډېر ځوانان ټولنیز شبکې کاروي، هر یوې خپلو مخاطبانو ته د یو څه وړاندې کولو هڅه کوي. لا ورځنیو مسایلو رانیولې تر ټولنیزو، سیاسي، فرهنګي او نورو مسایلو پورې دوی پکې نظر ورکوي. ځینې خو یې لا ان د خپل شخصي ژوند په اړه هم هر ورځ خلکو ته معلومات ورکوي. دا بیلګې په ډول دا چې دوی چیرته دي، څه کوي، څه خوري، کومې خواته سفر کوي، خوشاله دي که خفه دي، او داسې نور موضوعات چې د دوی د شخصي ژوند په دایره کې راځي. ځینې بیا په کترو او کنایو کې د خپل حالت په اړه نورو ته معلومات ورکوي. د نوی پل د ژباړې مرکز مشر صدیق دقیق وایي اکثر ځوانان ځکه د شخصي ژوند مسایل ټولنیز کوي چې یا نه پوهیږي او یا هم په خپل ژوند کې داسې خواخوږي نه لري چې دا کیسې ورسره شریکې کړي.
د شخصي ژوند په ټولنیز کولو کې ممکن عوامل مختلف وي. ځینې خلک ممکن داسې یو څوک خپلوانو کې ډېر خواخوږي ونه لري چې هغه شخصي ژوند مشکلات ورته وایي، له هغو سره یې شریک کړي او له هغو د حل مرسته وغواړي یا پونه سي. دا موضوع د دې وړ نه ده چې زه په ټولنیزو رسنیو کې نشر کړم او خلکو چې تبصرې په واورم یا یې ووینم. نو دوی ته یو دی مرجع معلومه نه وي، یا دې ته پام نه وي، یا هغو ته ورتلای نه سي یا نه وي. نو دوی په ټولنیزو رسنیو کې خپل د کور اړوند ځینې مشکلات شریکوي یا دا وایي چې فرضاً له مېرمنې سره خپه یم یا له یو بله ګیلې وکړي.
لیکواله نعیمه غني وایي دا هڅه کوي خپل شخصي ژوند له ټولنیزو شبکو لرې وساتي، ځکه د دې په باور دا شخصي ژوند ټولنیز کول شخصي امنیت ګواښي او یو کس ته نورې ستونزې هم پیدا کولی شي.
زه غواړم چې کورنۍ ژوند یا کاري ژوند مې دواړه سره بیل واوسي او ژوند مې له ټولنیزو شبکو څخه ډېر نه غواړم چې ورسره یو ځای کړم یا هلته تشریح کړم. کله کله داسې کېږي چې یو مثبت کار کړه چې موږ په ټولنه کې کوو، هغه که موږ تشریح کوو هغه نه خلک مثبت انرژي اخلي یا مثلا فکر اخلي، هغوی هم مخ ته ځي. او ځینې وختونه چې موږ داسې موضوعات چې هغه یوازې هغې ته ماته دغې زمینه مسایده ده، زه هغه تشریح کوم کېدلی شي چې ما په نورو همزولو یا په نورو هغه نجونو چې هغوی ته دغه زمینه نه ده مسایده بد اغېزه وکړي. کله چې یو شی یو ځل ټولنیز شي بیا دغې هغه بد اغېز چې زموږ په شخصیت باندې زموږ په ژوند باندې پرېوتی د دغې پاکول بیا ډېر سخت وي.
میرویس میوندوال هغه ځوان دی چې په ټولنیزو شبکو کې د شخصي مسایلو د خپرولو مخالف نه دی، خو دی وایي په دې برخه کې هم باید حدود وساتل شي.
دلته تر ډېره هغه زمینه نه ده برابر چې مستقیم هغه سره وغږېږي. نو معمولا دې شیانو کې مثلا په کور کې ته نشي کولی چې راشي اوس دغه شرایط چې ټول شیانو کور کې وایي ملګرو منځ کې وایي، خو هغه د انسان زړه د تشول خو غواړي کنه. نو داسې خونه چې دغه به تر اخره رمدسی زه فکر کوم دا شونه خې دي کې ځایب سره نشته. دین خاص موارد دین خاص شونه د چاغس کسړې وډې کې دین خاص وختونو کې هغه به لري ول دا هر څه لکه هر وړه خبره غټل کې فکر نه کوم دا مناسب نه ای. ما مخ موافقت خو د مقدس دین سره ډیر زندسي وختونه چې هغه سړی دی احساساتو د دین شونه شریکولو ته مثلا مجبوریږي هغه وخت نور بار وخت کې مثلا د هر شي د هر وړې وټ خبره شریکول مر ضرور نه دي.
صدیق دقیق وایي دا شخصي ژوند ټولنیز کول د دې زمينه برابروي چې نور راشي او د یو چا په شخصي ژوند کې مداخله وکړي.
موږ زرګونو کسانو ته یو ته نه دوه ته نه زرګونو کسانو ته د دې اجازه ورکو چې تراسه د مېرمنې ترمنځ کوم ستونزه ده په دې تبصره وکړه. طبعا نه ټول خلک یو ډول ذهنیت لري، نه ټول خلک د مصلحت یا د کورنۍ د جوړولو فکر ورسره وي، نه د ما په غم کې دي. هغه ټول کسان ممکن ځینې د ما دا خبره مسخره کړي، ځینې مې تهدید کړي، ځینې بیخي نامناسب تبصری وکړي او هغه بیا نور خلک ویني دا د کورنۍ وقار ته ډیر زیات صدمه رسیږي.
زاهد سمت زای وای کله چې د شخصي ژوند په اړه یو کس ډیر معلومات خپروي دا وخت په تیریدو سره هغه کس او د هغه د ژوند مسایل نور ته نامهم کیږي.
زوم په دغه شان باندې کنټرول ډیر مهم ده چې کله په ټولنیزو رسنیو باندې یو څه شریکو یا خپل شخصي حالتونه شریکو زه دا کوم اوس دایم زوس خفایم زوس خوشاله یم. ځینې خلک خو علتونه نه لیکي، یوازې ولیکي چې زه ډېره خوشحالي احساسوم. نو وروسته کې بیا یو څوک د تا پوښتنه نه کوي، ځکه هر ورځ ته دا شیان لیکي. زه وایم په ځینې شیان چې ضرور دی هغه باید ولیکل سي، هر هغه څه چې په ذهن کې راځي هغه باید ونه لیکل سي.
نورالحق حیدر وایي د ټولنیزو شبکو اکثره کارونکي هر څوک په یادو شبکو کې له ځان سره ملګري کوي چې په داسې حالت کې هم د شخصي مسایلو ټولنیز کول تاوان کوي.
دلته اصلا مشکل دا دی چې په ټولنیزو رسنیو کې په افغانستان کې اکثریت مطلق خبره نشي، نو اکثریت ځوانان کې پیژنې کې نه پیژنې ځان سره ملګری کړی دی په فیسبوک باندې او هر یو هغه د مشهورو څیرو غوندې اکټونه کوي چې باید دا د په زرهاو فالوورز ولري، دا د په زرهاو ملګري ولري. که دغه نه یو هغه دغه ملګري هم بیا نو د ده سره چې دغه د خپل شناخت د شخصي شناخت په واسطه ځان سره ملګري کړي بیا نو دغه د خپل شخصي تجربو شریکول ورسره ښه خبره ده.
زاهد سمت زای وای ټولنیز شبکې باید د احساساتو او شخصي مسایلو پر ځای د افکارو د خبرېدو ځای وي.
احساسات په خلکو کم تاثیر لري، خو افکار بیا مهم دي. خلک لولي، خلک یو څه ځینې اخلي او خلک دغو افکار ورسره تغییر کوي. نو تر ډېره پورې باید هڅه دا وسي چې د افکارو لپاره کار وسي او افکاري موضوعات وړاندې شي خلکو ته، تر څو هغه ګټه ځینې واخلي.
د شخصي ژوند ټولنیز کول څه پایلې لري، او د شخصي ژوند کوم مسایل له نورو سره شریک او د کومو له شریکولو ډډه وشي؟ په همدې اړه مو د ټولنیزو مسایلو له یو لیکوال محمد الله آریان سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
آریان صاحب، ځینې کسان په ټولنیزو شبکو کې د شخصي مسایلو دوی د خبرولو ملاتړ دي، ځینې وایي چې نه، دغه شان په شخصي ژوند پورې تړلې دي، باید ټولنیز نشي. په دې اړه تاسو وایي؟
هر څوک چې ټولنیز پاڼه کاری، هغه د هغه سوشل یا ټولنیز ژوند ده. ولی مهمه دا ده چې هغه څه چې موږ نشرو، راځي په دې فکر وکړو چې څه چې زه په ټولنیزو پاڼو کې شریکوم لوستونکي لیدونکي ته، ځکه دلته موږ هم لوستونکي لرو هم لیدونکي لرو، په دې کې څه پیغام یا میسج لري. یو مثال، مثلا زه ناروغ یم، دا ما شریکه کړې ده، د دې اوس پیغام څه ده؟ آیا زه خلکو دعا غواړم؟ آیا زه ته مرسته غواړم چې ډاکټر راته وخی؟ آیا زه کوم بل میسج لرم؟ څه کوم؟ خو که ما ورسره لیکلی وي چې ناروغ یم، دعا راته وکړي، ښه، میسج مکمل ده. زه ناروغ یم، یو ښه ډاکټر راوخی، میسج مکمل ده. ولی زه ناروغ یم نور هیڅ. ډیر خلک حتی په دې نه پوهیږي چې اوس څه موږ باید شریک کړو، خو په دې خوشحاله چې یو څه باید شریک کړم. یو څوک پرې تبصره وکړي، یو څوک ورته لایک ورکړي، یو څوک څه وکړي، بس دغه شماري، په دې فکر کې نه دي چې څه. یعنی دلته متاسفانه بیخي هغه د ټولنیزو پاڼو فضا د یو رقم داسې کړي چې ستړي کوونکې ده. ښه به دا وي چې دوی د ټولنې ضرورتونه، د ټولنې اولویتونه او هغه پیغام چې دوی غواړي ویلیک دی، د ټولنې د سمون لپاره، د اصلاح لپاره، که په دې برخه باندې دوی یو څه ولیکي، یو څه شریکي او نورو ته وښيي، دا به ډیره مهمه وي، ځکه موږ کولی شو نورو ته وښيو. راځئ موږ په دې فکر وکړو چې د موږ لیکل، لوستل، هغه څه چې موږ شریکو، د یو تغییر لامل شي، یو پیغام ولري، یو څه ورکړي خلکو ته. که څه ورنکي په اصل کې بې معنی ده. په د بهرنیانو د پاڼې وګورئ، دوی ډیر څه شریکوي، خو څومره چې بیا موږ جدي نیسو، هغه خلک جدي نه نیسي. مثلا د مېرمنې انځور شریکول که څه هم بد کار نه ده، د تا مېرمن د تا خپله پاڼه د کتې شریکې څه خبره نه ده. ولې دلته آیا ټولنه دې ته اماده ده چې ته دا شریکې کنه؟ آیا دلته اخلاقا یو څوک دا تا سره منی که نه منی؟ لنډ خبرې دا چې یو څوک دې ننګوي، پیغور درکوي، نو تک راځي دا بې پیغامه، بې میسجه عکسونه چې تر ګټې تاوان ډېر ده.
هغه خلک چې خپل شخصي ژوند راوړي ټولنیز کوي، هغه به څه ګټه وکړي، څه تاوان به وکړي؟
کېدای شي وننګول شي، کېدای نه د کورنۍ، د پلار، د ورور، نور په د ده په ژوند باندې وننګول شي، لکه چې دی ټولنیز کوي. ولې په لویه کې ګټه لري؟ خو دلته بیا هم زه وایم چې سلسله مراتب، نه افراط نه تفرید، منځ میانه موږ باید مخکې ولاړ شو. لکه د کلیزې لمانځل او په دې کې اوس د خلکو عادي کېدل، ولې دویم که غواړي چې خپل ژوند ټولنیز کې، نورو ته باید میسج ولري. بې میسجه د شخصي ژوند ټولنیز کول هیڅ معنا نه لري، ځکه شخصي ژوند تا شخصي ده، او شخصي ژوند هغه څوک په شخصي ژوند کې موافق او کامیاب ده چې د خپل فکر سره سم عیار کړي. هیڅوک نشي کولی د بل چا په شان ژوند وکړي. هر سړی د ژوند لپاره خپل یو فورمول، خپل اصول، خپل مقررات لري. نو که دی خپل شخصي ژوند غواړي ټولنیز کې، دی باید له یو پیغام سره ټولنیز کې، چې د ده له دغه عکس، له دغه ویډیو، له دغه لیکنه نه هدف، موخه، پلان، میسج شی ده، څه غواړي نورو ته ووایي. او یوازې بې معنا د خپل ژوند ټولنیز کول، د موږ دودیزې ټولنې ته په کتو تر ګټې په اوس وخت کې تاوانونه ډېر لري. حتی زه دا تشویش لرم چې موږ ته خطرونه مواجه کولی شي.
څه ډول یو کس دا تفکیک وکړي چې زما د شخصي ژوند دغه مسایل د خپرېدو وړ دي او نورو ته ګټه رسیږي، او دغه مسایل که زه خپاره نه کړم تاوان به ونه کړم؟
داسې فکر وکړي چې دغه ټولنیزې پاڼې د ما کلی ده، زه په کلي کې خلکو ته کومې خبرې دي، خپل ژوند د دې وړ بولم چې ورته وې کم، کومې د دې وړ نه بولم چې ورته وې نه کم. یو بله دا ده چې راځه خپل مخاطب وګورو. ته مثلا شاعر یې، زه لیکوال یم، یو بل په ساينسي مزامینو پویږي، یو بل ډاکټر ده، یو بل ملا ده، هر څوک خپل مخاطب لري. راځه په دې باندې فکر وکړو چې د ما مخاطب څوک ده، زه باید څه شریکم. موږ حتی مسلکي او شخصي ژوند سره ګډ کړی. ښه دا ده چې موږ تفکیک وکړو. هر څوک چې ټولنیزې پاڼې کاروي دوی د تفکیک وکړي، یو د ما مخاطب څوک ده، دوه زه څه شریکوم، درې د ما پیغام باید څه وي. کله چې موږ له ځان سره دا تحلیل وکړو، یو څه مو ولیکل، باور وکړي مخاطب پیدا کوي. لکه ته له یو څه متاثر یې، دا غواړي شریکې. آیا ته له څه نه چې متاثر سوی نور هم ته متاثر دي که نه؟ ګوره دلته تاثرات هم فرق کوي. له هغه څه نه چې ته متاثر زه هیڅ نه یم متاثر شوی، ماته بې معنا ده. مګر کېدی سي داسې یو بل څوک چې متاثر شوی هغه ته بیا معنا لري. مهمه دا ده چې ته یرایکه دا وګورې چې دا کوم درد چې تا ته رسېدلی، آیا نور متاثر کړي که نه دي کړي؟ که نور له تا له دردونو متاثر شوي، حتی که نه وي مت لیدلی وي، عیني شاهد پاتې سوی، هم کولی سي په ده باندې تاثیر ولري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د تاندې څانګې خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ. د ژبې د زده کولو په برخه کې د انسانانو تجربې متفاوتې دي. ممکن ځینې ژر زده کړي، خو ځینې په زده کولو کې کلونه تیروي، او ممکن ځینې داسې هم وي چې ناهیلي شي او د ژبې له زده کولو تیر شي. په افغانستان کې هم ګڼ داسې ځوانان شته چې د بهرنیو ژبو زده کړه یې په نیمه کې پرېښي. دلته یې د ځینو خبرې اورو.
صاحب درېم یم له کارتینو نه. والا ډېر کورسونه مې تعقیب کړي دي، خو هېڅ زده کېږي نه. واقعیت خبره دي، ځکه د کورسو کې مشکلات یې نه استادان صحیح د تدریس کوی شي، او د ورځې او یا اتیا لغاتو د حفظه که حفظول هم ډېر سخت دي، نشي کولی یو شاګرد چې دا حفظ کړي. خواهش کوم استادانو نه چې خپل تدریس اسانه کړي لږ.
نوم فیضلا والا کورسونه مې خو ډېر وویل، خو ژبه مې زده کړه، خو بېرته د ایر نه وځي. دې لپاره چې کورسونه لږ سخت دي او تدریس پکې نشته استادان، نو همدغسې سرسرکي درته وایي او خپله پیسې اخلي. تجارتي کورسونه دي.
زمان مارمانی والا انګلیسي کې خو مې څه یاد نه کړه، ځکه چې صرف هغه یو پاړه درد به شپه ورځ دی، هم هغه یو دانه بې ویلې، نور چې نه وو. یا به استاد رخصتي کوله، یا به موږ رخصتي کوله، او جرمانه بیا چټي اغستله. دا څوک چې راتلم دوی هیڅ هم یاد نه کړه، او ټول اس چټي مفته کې پارغ شول، او شارنامې ورکړې، پیسې ورکولې، پیسو په زور شارنامې اغستې بستله.
دا چې نړۍ ورو ورو د یو کلي حیثیت غوره کوي، د بهرنیو ژبو زده کړه دا مرسته کوي چې دا بیلابیلو ژبو وګړي لا نور هم سره نږدې کړي. دا دې تر څنګ د بهرنیو ژبو زده کړه د ځوانانو وړتیاوې او کاري فرصتونه ډېروي، او دوی کولی شي په اسانۍ په مختلفو برخو کې زده کړې او کار وکړي. دا ننګرهار پوهنتون د طب پوهنځي محصل عابد صدیقي وایي هغه ځوانان چې بهرنۍ ژبې زده کوي په مختلفو ساحو کې د پرمختګ امکان ډیر دی.
ژبه خو موږ لکه څنګه چې پوهیږو د افهام تفهیم وسیله ده، او د ژبې زده کول که هره ژبه وي، انټرنیشنل یا که بله محلي ژبه وي، ډېر مفید او ګټوره ده. ځکه که چېرته موږ هغه د وطن داخل کې یا بهر سو، که انټرنیشنل ژبه هم ځای، خو بیخي بهتره ده، کولی شو خپل مشکل حل کړو. یعنې د ژبې زده کول که هره ژبه وي، د انسان په وړتیا کې ډېر مثبت تاثیر لري.
خو یو شمېر زده کوونکي وایي دا چې ډیرو کورسونو ته لاړل، بیا یې هم بهرنۍ ژبې په سم ډول زده نه کړي. دا چې علت یې څه دی، په یو خصوصي پوهنتون کې د انګلیسي ژبې استاد احمد یما صدیقي راته وایي.
دوه مشکل شته دلته. یو مشکل زده کوونکي کې ده چې دوی باید یو اراده ولري، ځکه چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې یو کورس ته ځي، بل کورس ته ځي، بل کورس ته ځي. دغه مشکل دا ده چې دوی هر کورس ته چې ځي، یو بل یو جداګانه سیستم تعقیبوي. یو میاشت دوه میاشت هلته وایي، بیا بیرته هغه خوشې کوي، بل سیستم ته ځي. داسې کار باید ونهشي. او بل مشکل دا ده چې کورسونه هم ډېر زیات مشکل لري، ځکه چې اوس تعداد کورسونه کې زیات شوی ده، زیاتوالی پکې راغلی ده، او د معیار ټیټ شوی ده، ځکه چې موږ ګورو پر چارهی که وو کورس لس کورسونه شته، اما کیفیت پکې نشته. دغه مسئولیت د چارواکو ده، باید وزارت معرف دغه توجه وکړي، دوی باندې ښه کنټرول ولري چې هغه کورسونه چې صحیح په معیار په کیفیت تدریس کولی نشي، د دوی فعالیت باید ودروي.
د
د یو خصوصي په هنتن محصول عمران بیا ستونزه د کورسونو استادانو تراجی کوي. د وای په اکثره کورسونو کې هغه ځوانان چې و بهرنۍ ژبه یې تر یو حد زده وي د تجربې په خاطر په وړیا ډول تدریس کوي، چې داسې استادان بیا د تدریس له شیوي سره ډیر بلد نه وي.
هغه تجربه نه لري، هغه شاګرد محوري باندې نه پوهیږي، هغه نه پوهیږي چې دا خپل کوم مسله زه سره کوم یو شاګرد ته ورسوم. زما دغه پیغام ده هغه خلکو ته چې کورسونه جوړي او غواړي کنه چې نوم یې خراب نه شي، نو باید هغه استادان وټاکي چې تجربه ولري، هغه استادان وټاکي چې واقعا خدمت وکړي. پوری چې کورس راشي او چې شیزده کې مکتب نه راځي صحیح استادان نه دي، کورس کوم چې صحیح استادان نه بل توقع ختم شي، چې توقع خلاص شو نو پښ آینده صحیح کیږي نه.
ناهید چې اوس په انګلیسي ژبه رواني خبرې کوي وایي د یوې ژبې د زده کړې لپاره باید د هغې ژبې اساسات زده شي. دا چې دې د درس په مهال کوم مسایل تعقیب کړي راته وایي.
ما لغت ټیټ زده کوله باید حفظ کړی مې وای، او ګرامر هر ګرامر کېدای شي چې یعنی موږ په فصاحت سره خبرې وکړو د دې لامل ګرځي، او هم چنان لسننګ لسننګ یعنی کله چې اوري یو شی اوري کېدای شي چې ډېر څه د هغه نه زده کړي، حتی که د زده هم نه وي کله چې یو شی واوري هغه لغت ته متوجه کیږي، تا ډېر لغتو ته متوجه کوي چې ته باید زده کړي.
ناهید وایي د یوې ژبې د زده کړې لپاره یوه بله مهمه خبره د یو پارټنر یا ملګري درلودل دي چې په ورځ کې د یوه یا څو ساعتونو لپاره ورسره خبرې وشي.
پارټنر پیدا کول یعنی ډېر څوک چې درسره انګلیسي کې خبرې وکړي هغه ډېر زیات مهم ده، ځکه چې کله موږ غواړو یو شی زده کړو باید هغه تکرار ولرو. د هغه تکرار ډېر فایده کوي. او ما سره مې ورور الحمدلله په کور کې و چې هغه به ډېر راسره کوشش کوه او تل به یې راسره انګلیسي خبرې کولې.
د یوې ژبې د زده کړې لپاره پارټنران که څه هم په ملګرو او شاوخوا کې پیدا کیدلی شي، ورسره په ټولنیزو شبکو کې هم داسې خلک شته چې علاقه لري له یو کس سره په هماغه ژبه خبرې وکړي. همدا ډول په انټرنیټ کې ځانګړې ویبپاڼې هم شته چې خلکو پکې ځانونه راجستر کړي او ورسره یې هغه ژبې لیکلي دي چې دوی غواړي یو آنلاین پارټنر یا ملګری پکې پیدا کړي او ورسره وغږیږي. څومره چې د یوې ژبې په زده کړه ډېر تمرکز او کار وشي هومره ژر زده کیدلی شي. خو دا چې نور څه کول پکار دي چې ژر او اسانه یوه ژبه زده شي، په همدې اړه مو له ښوونکي سمیع الله افضلي سره خبرې کړې چې ډېر کلونه یې د انګلیسي ژبې په تدریس کې تیر کړي دي. په افغانستان کې ډیر ځوانان په دې تیرو څو کلونو کې کورسونو ته لاړل، خو دوی هغه ژبه چې غوښتله په معیاري ډول زده نه کړه. ستونزه چیرته وه؟
اولنی لامل زه خپل دا بولم چې کورسونو داسې سیسټمونه خپل ځان نه جوړ کړي دي چې واقعا هغه بین المللي سټنډرډ سره نه دي برابر. او دوهمه ستونزه دا ده چې هغه تدریس چې باید په کم ډول باندې وشي، ښوونکي اکثره وخت هغه په نظر کې نه نیسي، هغوی کپاسیټی بلډینګ دوی ته نه ده کار شوی، ټریننګ نه دي ورکول شوي. هغه شونه چې ډېر زیات ضروري دي هغوی باندې دوی توجه نه کوي، او هغه شونه چې ضروري نه دي په دې باندې توجه کیږي. په نورو ملکونو کې د اول صنف نه واخله تر اخر صنف پورې دوی انګلیسي زده کړې کوي، یعنی حداقل دوی درې څلور مضمون لري. اما په افغانستان کې داسې نه ده. مشکل د مکتبونو څخه هم ده چې دلته صحیح تمرکز نه کیږي. هغه استادان چې مثلا باید دوی ته بل مضمون ورکړی شي هغوی انګلیسي ته رالیږلي دي، او کورسونو کې بعض شاګردان دا مشکل هم لري چې یو ځله یو کورس تر یو وخته پورې وایي دوی حوصله نه کوي تر څو هغه ژبه مکمل زده کړي، بیا پرېږدي، بیا شروع کوي، بیا پرېږدي.
یعنی تاسو وایئ چې باید په دوامدار ډول یوه ژبه تعقیب شي؟
او هر یو علم ته ډیر زیات یو نفر ته ضروری دی چې باید هغه صبر او حوصله غي د پاره ولري. بعض شاګردان وایي چې علامه څلور میاشتې ولې پنځه میاشتې ولې ولې مې زده نه شو. یو ژبه زده کول یا هر یو علم دومره کم وخت کې نشي زده کولای.
ځینې کسان داسې وي چې هغوی شرمېږي یا فکر کوي چې غلطي به ترېنه وشي، په همدې خاطر سره له دې چې دای غواړي یو بهرنۍ ژبه زده کړي خو بیا هم خبرې نه پرې کوي. له دغه حالته د یوې ژبې زده کوونکی څنګه ځان راایستلی شي؟
په انګلیسي کې یو ضرب المثل ده، وی ټو ار از هیومن، تر څو یعنی انسان اشتباه کیږي، تر څو چې موږ اشتباه ونه کړو هغه شی واپس صحیح نه کړو هیڅ امکان لري چې موږ ژبه زده کړو. دغه اشتباهات دي چې واپس موږ کولی شو همدا صحیح کړو او دې نه موږ تجربه واخلو او هغه شی په صحیح ډول باندې زده کړو.
ځینو زده کوونکو ته دا مشوره هم ورکول کیږي چې تاسې لاړ شئ فلمونه وګورئ، راډیوي یا تلویزیوني خپرونې تعقیب کړئ. دغه هم د یوې ژبې په زده کړه کې ګټور تمامېدلی شي. که چیرې ګټور تمامېدلی شي نو څه ډول باید تعقیب شي؟
د ډیر زیات موثر ثابتېږي، ځکه دوی دوی کې شوق لري او کولای شي په دې ډول باندې دا ژبه زده کړي، ځکه چې لسننګ چې ده هغه چې د انپوټ نه لري آؤټپوټ نه شي درلودلی. نو لسننګ چې خپله ده دا یو انپوټ ده، او د دې آؤټپوټ چې ده سپیکنګ ده، بیا رایټنګ ده او ریډنګ. نو هغې نه هغه کولای شي چې ریئل لایف سچویشن سره کم تړلي دي، روزمره ژوند سره تړلي دي، هغه زده کوي شي، نورې زده کړې هم دوی نه کوي شي، واقعا دا موثر ثابتېږي.
که یو څوک غواړي یوه ژبه په معیاري ډول زده کړي، په کومو شیانو باید تمرکز وکړي؟
ټولو نه مهم شی چې ده د شاګرد کورنۍ وظیفه ده. اکثر د شاګردان داسې فکر کوي چې یو ساعت یا یو نیم ساعت یا دوه ساعت تلل یو ښوونیز مرکز ته دوی کولای شي چې زده کړې وکړي. ښوونیز مرکز کې هغه استا ښوونکی هغه تقریبا یو ساعت یا نیم ساعت هغه خبرې کوي، نو یو شاګرد ته صحیح وخت د پریکټس نه پیدا کیږي. پریکټس چې ده یا تمرین کول واقعا ډیر زیات ضروری ده د یو ژبې زده کولو دپاره. بل دغه چې تاسو ویل د فلمونه یا تلویزیوني یا راډیو خپرونې تعقیبول، دا د دوی یو سرګرمي هم کېدلی شي او دوی په واسطه باندې دوی کولای شي زده کړې هم وکړي.
ډیر تمرکز دوی باید په څه وکړي؟ مثال د ژبې اساسات باید څنګه زده کړي، او اساسات کوم دي؟ ګرامر باید دوی زده کړي، په لغاتو باید دوی ډیر تمرکز وکړي که نه؟ ولولي ویل کې کوم شان ډیر مهم دی پاول سر کې یو څوک واړی و ژبه زده کړي؟
ژبه خو در اصل هم د څلور سکل لري، ریډنګ، رایټنګ، سپیکنګ او لسننګ. دا موږ نه شو ویل چې یو نفر دی باید رایټنګ ډیر ښه کی او هغه سپیکنګ ونه لري. باید ټولو ته د توجه کې ټولو ته یو یو پلان او یو سیستم ولري.
خو اول کوم ډیر مهم دی چې هغه کولی شي دا نورم لزان سره قوی کړي؟
ټولو کې مهم چې ده ما مخکې مې لسننګ او ریډنګ ده، که یو نفر ډیر زیات لسننګ او ریډنګ وکړي، زه فکر کوم چې هغه په رایټنګ او سپیکنګ کې آټومیټیکلی ښه کېدای شي. دې سره چې دی باید په هغه کې سم کې برخه هم واخلي او رایټنګ وکړي. نو ریډنګ او لسننګ ټولو کې ډیر زیات اړین دي.
ترنو اوریدونکو دا واده دی ونی د تانې څنګ خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.
مسافرې مزل نره کو مسافر چې تش پتنا را یادوم شړ رازنا مسافر خړل یا یارا مسافر پایزار وباسا چې د تل خو لوما مسافر و مسافر مولا د خپل وطن ترا ولا مینا مسافر مسافر موشنے عالما مسافر چرتا بے خویندے خود دیدن پتما بنا و مسافر چی نئی مور بھی نئی خور بھی مسافر پخو مارو سترگو بیسو کی دلا سنا مسافر مولا دخپل وطن ترا ولا مینا و مسافر مسافر خړل یا یارا مسافر قربان قربان دے او د زړو چمو نشما و مسافر کز خبر وای چې بل توندې مسافر ما بد یارا سترګو ته ډیر کتلی مسافر مولاد خپل وطن ترا ولا مینا چرتا زوس چرتا مسافر نتری خبری گم او نسما خبر ورزنا و مسافر پک مخاور جانانا مسافرہ